السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخا د تریتم کېدو مسله وڅاري. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي دي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکی سټیفن بټلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخا او په هرات کې د خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سې شنبې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تریتم شوی دی. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتنو می واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولی دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې دوی دا کسان د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته راوستلي دي. د ننګرهار امنی قمندانۍ د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوي، خو دی وایي چې درې نور کسان سرسري پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده معلومه او عاملین هم نه دي نیول شوي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د ښارو د نیولو لپاره ړندې بمباری کوي چې په نتیجه کې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې پښې سپکې کړې. ایرانی رسنیو ویلي تهران کې نن په یوه جلا پیښه کې دوه نور پولیس ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل لوریدلی شئ. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواکه څیړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه د بریدونو د څیړلو ډاډ ورکوي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
افغانستان کې د داعش د فعالیتونو هدفونه څه کېدای شي؟
په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو د یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي افغانستان کې د هیڅ وسلوال فعالیت ملاتړ نه کوي.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې اوکراین وایي دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
د
خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او دغه راز کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو چې پکې ملکي وګړي په نښه شول اندېښمن کړی. ښاغلی بنټ په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو تر وروستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکې او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنجشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د شپاړس ماشومانو په ګډون یوویشت تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شوې او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافه څېړنه ټینګار کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا پیدایش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي، ځکه چې هغوی د دې شیعه هېوادوالو یا د ځینو صوفي کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه منه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هېواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول و. هغه دعوه چې اوس تر نیوه کې لاندې ده، د 2021 کال د اګست له 15 وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله یې ځپلی او ژر به یې پاتې شونې هم له منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و امر دل چې په افغانستان کې د داعش وروسته یو بریدونو ته ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې او د دغو بریدونو د خپلواک څېړنې غوښتنه کړې ده. بل لور ته د سیمه ایزو هیوادونو یو شمېر چارواکو په تاجکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د داعش په وړاندې د افغانستان د اوسني حکومت وړتیاوې باید لوړې شي. داعش څوک دي او په افغانستان کې د فعالیت عوامل څه کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل سره مرکه کړې ده.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو، او دا مثلا پکې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فارې ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتهدیدوي، او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی اوغنه مسالت نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخلې وکړي او هغه یې وکړه. دا ځینې فکر کوم چې د همدغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وځورول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي. هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاد،
خلکو په کور چاپه اچوه. دا خو افغانان دي، د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ورولېږي، ډېر تاثیر لري
استاده.
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي، لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچېړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع اچ کوي.
د داعش او د طالب ترمنز مفکوروي اختلافات څومره واټن لري؟ څومره دوی یو بل سره توپیر لري؟ چون طالبانو هم اسلامي نظام،
طالبان ګوره طالبان یو سنتي مذهبي قشر ده، او دوی سره د ثبات ډیر شایان دي د خپل ماحول سره د پیوان دي دو داعش په عربي ملکو کې دلته دا یو داسې پدیده ده چې د ماحول سره د تطابق ظرفیت کم ده هلته عربي منطقه کې په ځای د دې چې خپل اجنداوې او خپل اهداف ته ورسېږي خلک یې ډېر متضرر کړل.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادۍ راډیو سره یې د داعش پر ګواښونو او د حملو پر اهدافو خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړي چې تفصیل په دې راپور کې و.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅکله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړې چې طالبانو د زمري په 24مه کابل ونیو.
په افغانستان کې د پوهنتون یو شمېر محصلان وایي چې سکل د استادانو له کموالي سره مخامخ دي او د چارې د درسونو پر بهیر هم اغیز کړی دی.
هر روز که دادان در روز پانتون میروم اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس که د نوی گمارل سوی استادانو د کافی تجربه نلرل حقه چه دی چه لزدک روی ازره توری کردی ده. دا غا محصله چه نگواری دا امنیتی ستونزو لعمل ای پراپور که نوم واخستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سرا سرا خپل درسونو تا حاضری گی خو یوش میر ستونزی لکه دا استادانو کمخت او د نوی گمارل سوی استادانو دانو به تجربه توب عملی مخوتای درسیدو د مخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزایی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنرو پانزی و همچی خبریم استادان نلری. همچنی مزمون شد که هیس استاد نلری. دا دی شلکی صد از موینا نگدیگی اند داغو مزمونونو لمره پانی هم ندویلی. هم دارنگا مونگ هم یا مزمون نرو استاد یه چه لهمه لمره ورس ندیراغلی یوازی مقتد مزمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنی دو رسته د بیلا بیلو پوهنتونونو دیرای افغان استادان د هیواد پریخودو تا ارسوی او یای هم دن دی پریخیدی. یو بلا محاصله هم چینو غواری پر اپور که نوم واخستل سی پا تدریسی ساعتونو که دو استادانو لکمخت شکایت کرد.
مقتد سفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خودم شخصا صرف ما
لی بعد مرغا شخصا زموگ طلبه پا وسنه نننیو شرایطو کې د استادانو له کمک سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونه مو هېڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توړی شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل شویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
په ټوله کې ستونزې شته، هم د درسي کیفیت په لحاظ او هم د استادانو د کمښت او درسي میتود په لحاظ. لومړیو کې چې استادان کم وو او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسي میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دي.
د دې تشریح د ډکولو مسؤلیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه هڅه موکړه په دې اړه د دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر اړیکو سره سره یې بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
اوریدونکو، اوس هم یو نړیوال موضوع، هغه دا چې اوکراین اندېښنه ښودلې چې د دغه هیواد په ختیځ کې ځواکونه په یو ښار کې د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تېره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی تر څو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفه او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړې او سلګونه ملکیانې وژلې دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه یو نیم زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیوردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لویه لاره چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو، زه څلور نیمې بجې بیرته راستنېږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انت سپارم.
په کندهار کې د غیکنیونې سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سیالۍ چې درې ورځې وړاندې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شپږو ولایتونو په ګډون پیل شوې وي، د هرات په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا د غیکنیونې دغه سیمه ییزې سیالۍ د نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، هرات او اروزګان ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د دې سیالیو له پیلولو مخه د افغانستان په سویل او لویدیځ کې د سیمه ییزې غیکنیونې وده او د غیکنیونې له نویو اصولو سره د ورزشکارانو آشنا کول خودل شوي. په هرات کې د جمناسټیک سیالۍ ترسره شوې. د هرات ورزشي امارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دغه سیالیو کې له وو کلبونو څخه اتاوی ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د دې ولایت د ورزشي امارت په وینا دغه سیالۍ د دوو ورځو لپاره وی چې تیر ورځ د دریو غوره لوبغاړو په پیژندلو سره پای ته ورسېدي. د دغه سیالیو مخه د جمناسټیک ورزش وده او د ورزشکارانو د ظرفیت لوړول خودل شوي او ټاکل شوي د آی پی ایل لیګ پایلو به سبا د مې په 9 اتمه نیټه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ په احمد آباد کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د آی پی ایل د رسنیو څنګه د راپور لمخې د 2022 کال د آی پی ایل د دویم کوالیفایر لوبه د راجستان او بنگلور ترمنځ تیر شپه ترسره شوه چې راجستان په 2 وکټو بریا خپل کړه. په یاد سیالۍ کې بنگلور لومړی توپونه وکړه او 155 د منډو هدف یې وټاکه. راجستان ټاکل شوی هدف د جوس بیټلر د 106 ناسوځیدلو منډو پر مټ 18 اورونو کې ترلاسه کړ او په 2 وکټو یې بریا خپل کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاش نه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خپاره کړو، خو لومړی یو بل رپورټ. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر ستنېدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسیون وایي ښاغلی خادم د کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکې متی الله خروټه بیا وایي کمیسیون تر اوسه پورې د سیاسینو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسیون وایان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته بیرته د غوی دراستنولو کمیسیون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطین ولیدي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شول او لدی سره سره غن شمیر نور کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتاسي او دندې تر سره کړي غوی رابطي کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونونکو عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشن سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نشي. خو اوس سیاسي شونونکو متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد ونه اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نکي او هغه تعهدات په دوحه کې سو هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غوختل او دغه دی ګویا کادرونو غوختل مثبت نتیجه نه ورکي. درست یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نسي، په دې تعین نسي چې زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په 9 له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او ویل چې هیله ده د ستونزې ژر هوار شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دی. له بلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکي دا مني چې د دې میاشتې له معاشه 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دي. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکي وایي هغوی ته ویل شوی چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دینی مدرسو سره مرسته وکړي. دغو دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمه ایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وزه کړی که څه هم تر اوسه زما له اکاونټ نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمایز چارواکي له دولتي کارکونکو د 1% معاش ګرځول دیني مدرسو ته تاییدوي. که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي، خو په وینا یې چې پیسې راټولې کړې. د غور ولایت د والي ویان عبدالواحد حماس وایي د دولتي کارکونکو له معاشونو د 1% ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی و. د هغه په خبره دیني مدرسو ته له معاشه د 1% پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دي.
پټوله کې دا کار دی یو خیره اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅ څوک فردي مسولیت نه لري، بلکې ټول مسولیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له معاشه د 1% ګرځول اختیاري نه، بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او ویل چې په جلسه کې په دې اړه پریکړه شوې او باید دیني مدرسو سره مرسته وشي، هغه ډول چې به موږ یو وخت له 3 میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسالې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی، بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکو ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله د 1% نه چې د 0.5% توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکو په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي، څو یې خبرو.
ورور دا واسطه تور توپان دی غوډي په څو دي تیل په څو دي خسړې وز د یی پر هیڅ شی واس کار نه کیه. غنم دا غره کم ګران دي، موږ دا غو شان ته ضرورت لرو. تر دې خو د اشرف غنی واخلاص شو دا د مولوی یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ افغانستان نزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وایي پراخیږي، نامنی زیاتیږي. نو که چېرته طالبان دغه مخکینی دولت ته جای ورنه کړي یا په وظیفو باندې ونه ګماري، نو دغه جنګ نور هم زیاتیږي. کار غریبي نشته، کوم خلک چې په امنیتي ځواکونو کې وو پولیسو کې وو هغه ټول اوس بیکاره دي، کورو کې پراته دي، څوک خارج ته لاړل، در بدره شو. نو که چېرته کار ورته ونه ګوري، وظیفې ورته ورنه کړي، نو دا جنګونه نور هم زیاتیږي. نو نور هم دغه ساحې نامنه کېږي، بیرته به همداسې پخوا په څیر باندې جنګونه وي. پخوا به دولت په ښارو کې وو، طالبان په اطراف کې وو، جنګېدلو به جنګونه به ولو. اوس به هغه خلک پوه سي دغه کې په اطرافو کې دی ښارو کې دا جنګونه به بیا شروع وي. هماغه کیسه به وي که چېرته دی په وظیفې ورکړي، معاشونه ورته مقرر کړي، هغه خلک به راسي، دوی سره به څنګ په څنګ کې وظیفه اجرا کړي. نه به نامنی وي، نه به ټک وي، هیڅ شی به هم نه وي.
اما بابرزه یادګارم دی لغمان څخه ته دا پیغام پرېږدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپورو چارواکو څخه هم دغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ درغور دی وکړي، ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په الف او ب خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري، نه ته معلمان سم درس ورکوي، نه دی مکتب ځي. په دغه باندې به دې پابندي وکړي. دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي، نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي، ایشي مکتبو کې وګرځي یا تان دلته هغه کې وګوري چې د درس څنګه نه هغه کوي، معلمان کله راځي کله نه راځي.
محمد هلمند ولایت تمرجی ولسوالی څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ د هلمند ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي و داسې نور شان ډیر ګران دی. زه خپل دلته چې یم د موټرګاټانو مستیر خانه کوم، راته زوارلم شرکت چې پخوا موږ په لس افغانۍ یو شی راوړي، دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 120 افغانۍ راکوي، 110 افغانۍ راباندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شیان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څه کوم چې دا زما پیغام تر د عمارت تر مشرانو پورې ورسی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې درسره
اجمل ان مننه. اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې، وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګ لرو. خو اوس په مکړې لانډو خبرونه ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړ څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواک توګه څېړنې ته اړتیا لري. طالبان بیا وایي چې دا ډول بریدونه د داعش لخوا شوي او دوی هم له خپل اړخه په دې اړه څېړنې مخته بیايي. د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لول ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خبر کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخواه د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات پر وکړي. فوټو ژورنالیست خیرخواه د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شمې په ورځ د کابل د کوټې سنگي سیمه لا درک شوی دی. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. ځایي طالبان هم دا خبره مني خو وایي چې دا کسان مشکوک وو او د سیړنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅه پیل کړې. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمه د خارونو د نیولو لپاره لندې بمباری کوي چې پایله کې سلګونه ملکیان وژل شوي. او د ایران پاکستان بلوچستان یالات کې وسلوالو کسانو یو پولیس په دازو وژلی او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیر شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف دازې وکړې او لسمې په خېسپه کې کړې. ایرانی رسنۍ ویلي چې تهران کې نن په یو جلا پیښه کې دوه پولیس په دازو ټپیان شول. اوریدونکو دا وو خبرونه. که غواړی چې تفصیل ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس د ازادي راډیو ډاټ کام کې انټرنیټ کاروئ. زموږ خبرونه، راپورونه او د غراز ښکلی ویډیوګانې زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر ټویټر او انسټاګرام هم د ازادي راډیو خبرونه موندلی شئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم تاندې څنګه له یاده ما باسئ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځو ته د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره کورنیو غړي بیکار شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې له پخوا هم کورنۍ اقتصاد ښه نه و، خو نن سبا دا چې ډېری نارینه او ښځینه له دندو څخه لرې شوي، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
چې شته زیده خامک ده، داسې موره دوزی ده، مورمور دوزی ده، داسې کار.
خوی تاسو هم در سره ومنئ چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یاوې ګټي سلې چټي. شرایط داسې راغلل چې د هغه یو تن ګټه هم ورنه واخیستل شوه. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیره بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینه وو سره اوږه په اوږه کار کوي او ستونزې په ګډه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډیرې ستونزې مې ولیدلې ځکه چې سړی مې مریض و. یو زما وظیفه و، غم وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم، ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. غم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتله، ما سره هېڅ شی نه و، ما نه یې ښه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته.